روانه یویش تنه په محضر کې په قبل او لغمان کې په درو بالی دی د طالبانو د حکومت سر محکمه په دوه خبر پانو کې دو کسانو د تورونو پړه ویلی دی چې دوی د نامشروع جنسی اړیکو غلا او د مخدرات موادو د قاچاق په تور محکوم شوه دي. په کابل کې ولستنو ته او په لغمان کې لستنو ته د غاست تعزیری سزاګانې پرون ورکړ شوې او د تورونو کسان هر یو د دوی د جرمونو له مخې له 15 تر 16 کلونو په بند محکوم شول. د بشری حقوقو درلو د طالبانو له لوري په مازر کې ترون کسان ته دغه ډول تعزیری سزاګانو سره تل مخالفت کړی ویل دي چې دا له بشری حقوقو سره سرغړونه ده. په برېټانیا کې د وکال په ترڅ کې پاکستانیانو تر افغانانو د مهاجرت لپاره ډېر درخواستونه ورکړي دي. د برېټانیا د کورونو چارو وزارت د راپور له مخې د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې په وکال کې 1,300 پاکستانیانو په برېټانیا کې د پناه غوښتنه کړې ده. د برېټانیا د کورونو چارو وزارت د دې راپور له مخې چې پرون له رسنیو سره شریک شو، تر پاکستانیانو وروسته د افغانانو شمېر زیات دی چې په دغې باد کې د وکال په ترڅ کې د مهاجرت غوښتنلیکونه سپارلي دي. د دغو افغانانو شمېر د راپور له مخې 8,900 ته رسیږي. په مجموع کې په تیری وکال کې څه باندې 1,900 کسانو په برېټانیا کې د پناهندګۍ درخواستونه ورکړي دي. د ترکیه ولسمشر مانا اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ په استانبول کې د سوریې ولسمشر احمد شری سره د کتنې په ترڅ کې د سوریې پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په اړه د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د پریکړې هرکلی وکړ. دا غونډه یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې د ټرمپ ادارې پر سوریې د بندیزونو د یوې برخې د لرې کولو امر وکړ. اروپایي ټولنې هم تېره اونۍ موافقه وکړه چې په تدریجي ډول به دمشق پر وړاندې بندیزونه لرې کړي. په دې غونډه کې د ترکیه او سوریې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو او همدارنګه د دواړو ودونو د استخباراتو مشرانو ګډون کړی وو او د ترکیه او سوریې رسنۍ راپور ورکړ چې خبرې اترې به عمده توګه په سوریه کې د بیرغونې پروسې او د امنیتي همکارۍ راتلونکي باندې متمرکز وي. د ایران د متعارف فلم جوړونکي جعفر پهانی لخوا جوړ شوی فلم یوه ساده عدسه د کان د اتیاووم نړیوال فلم فستیوال د سرو زرو نخل جایزه وګټله. دا یوه متبره جایزه ده هغه فلم جوړونکي ته چې له 15 کلونو راهیسې ایران څخه د وتلو اجازه نه درلوده. د شنبې په ورځ مشهور اداکار کیټ بلانشټ پناهی ته جایزه ورکړه او د هغې د نوم اعلان وروسته لیدونکو د ولاړو ستاینو سره دغه هرکلی وکړ. یوه ساده حادثه فلم د یوه د وید په نوم د یوه سړي کیسه بیانوي. د وید مبصرې لخوا لوبل شوی چې یو سړی مصنوعي پښه لري تختوي په دې باور چې دا مغه کس دی چې هغه په زندان کې شکنجه کړی او ژوندۍ ویجا کړی دی. هغه بیا هڅه کوي چې د نورو ژوندۍ پاتې شوي کسانو سره تاییدي کړي چې دا مغه پخوانی شکنجه کوونکی دی او پریکړه کوي چې دا سره څه وکړي. د سه شنبې په مخام د غوی په دیرشمه خغلی پناهی په دوه لسیزو راپدې خو د لومړي ځل لپاره د کان فلم فستیوال په سرفرش کې راڅرګند شو. روسي خبرمدا چې د افغانستان د فوټسال د غورالي کې د سلورم پړاو او سیالوي د پچاچولو مراسم پرون مازګر په کابل کې ترسره شو. ټاکل شوی ده چې د لوبي د لسو لوبډلو ترمنځ جوزا پاتلسمه د کابل په فوټسال سیمه کمیټي په جمنازیم کې پیل شي. د لومړي ځل لپاره د لوبي داسې تر 10 مهال ترسره کیږي. هر لوبډله په لوبال سیالي لوبډلې سره په خپل کور کې کوي او بل مسابقه د مخالف ډلې په کور کې ترسره کوي. هر ورځ به د شنبې ورځو پرته دوه مسابقې ترسره کیږي او د لړۍ به سونه روانه وي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شي. د پاکستان له زندانونو د افغان کډوالو خوشی کیدل
او یو بل سلوک او بل وظیف د پاکستان حکومت لري. فامیل زمون مستمل تپاتې وښمه ته ځپدن لري چې هغه هم پاتې دي راغلي.
یو شمېر د ښځو د حقونو فعالان وایي که طالبان د ښځو د حقونو د ورکړې دعوه کوي د دوی پر وړاندې دي د کار او زده کړې دروازې پرانیزي. وړاندې به په خبرونه کې واوري او د لوی اختر پر رسیدو سره د څاروي به لوړې شي.
فخوا چې و میانه پسونه تقریبا په نظر افغانی په لزر افغانی دا سپیده کېدل نو اوس چې دی هغه سی میانه پسونه ګران سوي دي.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان د حکومت د کډوالو رسندګو چارو سره توي چې د پاکستان له زندانونو نږدې درې سوه افغان کډوال خوشي او افغانستان ته ستانه کړلی شوی دی. د وزارت په خپله ایکس پاڼه خپره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د سرحدي سیاستونو د معلوماتو پر بنسټ د کسان د اسنادو لرلو سربیره د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې نیول شوي وو. یو شمېر دغو کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې په یاد هېواد کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربیره نیول شوي وو او په خراب بدو شرایطو کې بېرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. نور حال پر راپور کې
یو افغان کډوال دی چې په پاکستان کې لس ورځو زندان کې دوه وروسته آزاد او اوس افغانستان ته ستون کړل شوی دی. نوموړي چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربېره نیول شوی وو او اوس بیرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. یو بل افغان کډوال دولت خان چې د پاکستان له زندانه تر خوشې کېدو وروسته مستقیما افغانستان ته ستون شوی هم وایي چې د پاکستان په راولپنډۍ کې نیول شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو د 208 افغان کډوالو د خلاصون او هیواد ته د ستنېدو خبره کړې ده. دغه وزارت د شنبې په ورځ د جوزا په دریمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه کډوال چې له 1 تر 10 ورځو د پاکستان په زندانونو کې و د جوزا په لومړۍ او دویمه نیټه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. وړاندې راغلي چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د سرحدي ریاستونو د معلوماتو له مخې دغه کډوال د اسنادو لرلو سربیره د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې نیول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د کړکېچ نړیوالې ډلې ICG په دې وروستیو کې له اروپایي ټولنې غوښتي چې له پاکستانه وغواړي چې خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته ژمن پاتې او د افغان کډوالو جبري ایستل ودروي. پاکستان په دې وروستیو کې له هغې وروسته چې اعلان یې وکړ دوی به د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د افغان تابعیت یا ACC کارت لرونکي وباسي د افغان کډوالو د نیولو او استلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR په دې وروستیو کې ویلي چې د اپریل له لومړۍ د می تر شلمې نیټې پورې له پاکستان نه تر 200 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 8200 په زور ایستل شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې په همدې موده کې د دغه هیواد په پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې 3800 کسان نیول شوي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
پتا سال کې چې د طالبان د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تازه د لسګونو ښځو د جبري نکاح د غرض د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د لسګونو قضیو د مخنیوي دا کړې ده. د ښځو د حقونو شمېر فعالان وایي که طالبان رښتیا هم د ښځو د حقونو د ورکړې دعوه کوي د دوی پر وړاندې د کار او زده کړو دروازې پرانیزي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان د وروستۍ څرګندونو په اړه چې ویلي دي د ښځو شرعي حقونو ورکړې ته ژمن دي وایي که طالبان په رښتیا هم د افغان ښځو د حقونو د ورکولو نیت لري لومړی دې دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. دوی دغه راز وایي طالبانو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې وښودله چې د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او دا چې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو فعال او د ښځو د شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
اگر واقعا طالبان به حقوق زنان متعهد
که طالبان رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي اول دې دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، په سیاسي مشارکت کې دې برخه ورکړي، دوی ته د آزادانه ګرځېدو اجازه ورکړل شي تر کومه چې طالبان ښځو ته دغه بنسټیز او انساني حقونه ورنه کړي. د دوی هر ډول دروغ او ادعاګانې د منلو نه دي.
حمایت حقوق زنان دروغی بیش نیست.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د جمعې په ورځ د مې درویشتمه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې په تیره میاشت کې 24 میرمنو ته د میراث او 22 میرمنو ته د مهر حق اخیستی دی. هغه د دغه پیخو د مخنیوي د څرنګوالي پاړه اڅنه دی ویلي. نوموړي ویلي دغه راځي سلويخ مېرمنې له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورلي او د اته دېرش جبري نکاحګانو مخه یې نیولې ده. خو د ښځو د حقونو فعالان ادعا کوي چې د طالبانو ډېری غړي په کورنۍ تاوتریخوالي او دغه راز جبري نکاحګانو کې لاس لري. د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
در حال که خود طالبان هر کدوم پداسی حال که چه تقریبا د طالبانو هر غړی دوهم او دریم ودونه کړی دي او هغه هم لکه موږ رنجونو سره چې د خپل د جبري نکاح ډولونه دي که دوی رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي او داوه کوي چې د ښځو حقونه یې تامین کړي دي نو په دې تیرو دریو کلونو کې چې پر ښځو کوم ظلمونه کېږي دا څه دي؟ نو ویلی شم چې د امر بالمعروف وزارت وروستۍ څرګندونې دروغ دي او د خلکو او نړیوالو د تیرستلو لپاره دي.
دا په داسې حال کې ده چې واک ته تر رسیدو وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله په فرمان کې له خپلو غړو وغوښتل چې دوه او درې ودونو نه ځانونه وساتي. خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو له مشر نیولی او بیا تر ډیره چارواکو دوه او درې ودونه کړي. ویل کېږي دا ودونه تر ډیره د ډیرو پیسو په بدل کې ترسره شوي. په وروستي مورد کې نږدې یوه میاشت وړاندې د تېرې اپریل په 28مه په غور ولایت کې د آبیدي په نوم یوې شل کلنې نجلۍ د طالبانو له یوه غړي سره د جبري واده نه د خلاصون لپاره ځان ته اور اچولی و. د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو ادعا کړې وه چې د دې ولایت په تیوره ولسوالۍ کې وروسته له هغې دغه پېښه رامنځته شوه چې د طالبانو یوې ډلې د هغې په کور هجوم ورول او هڅه یې کوله چې عابده په زوره له ځانه سره یوسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د امن بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت داسې مهال د ښځو د حقونو د ورکړې ادعا کوي چې د دغه ډلې په واکمنېدو سره په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د محرومو شویو نجونو شمېر 2.2 میلیونو ته رسېږي. دغه راز دوی لکونه مېرمنې له کورونو منع کړي او افغان ښځې له کوره بهر وتلو او ټولنیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. د ښځو د حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو طالبان د ښځو ضد په سیاستونو باندې تورن کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما د تیر 2024 کال د نومبر په 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې افغانستان لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو په وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی. څو ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د برتانیا سازولۍ ویلي وو چې په دې هیواد کې واده شوي ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپل ایکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان دبلیو ایچ او له قوله ویلي وو چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، له امله یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
سکل په افغانستان کې ګرمي تر دوی مخکې راغلی. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي به یا مهاله د برېښنا پرچاوې هم زیاتې شوي دي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. نور جساس په راپور کې
د 24 سال فقط 600 یا 700 مو برق داریم.
د کابل ښار د تایمنی او د پخوانی پروژې اوسېدونکي معصومه ده. نو موري شکایت لري چې د ګرمي پر رسیدلو سره د برېښنا پرچاوې هم زیاته شوي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
د یکی از اپارتمانو زندگی می
کوم. یو اپارتمان اوسېږم په ورځ کې ډېره کمه برېښنا لرو، اوبه نه لرو، پاکه نشي چلانولای. ګرمي ډېره زیاته ده. وړه ماشومان لرو.
تفلای خرد داریم در خانه.
معصومه وایي د دوی اوبه هم په برېښنا دي، نو چې برېښنا نه وي اوبه هم نه لري. اجمل بیا د کابل د احمد شاه بابا مینې ارزان قیمت اوسېدونکی دی. دی هم ورته شکایت لري.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې. دولت د برېښنا د کمښت په پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پکې او د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د پڅلینډ ساتونو کې له 8 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه دا چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېریږي، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوې هم رامنځته کېږي. ومو غوښتل تازه د کابل ښاریانو د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت نظر هم ولرو، خو ویاند یې حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې بیا د 2024 کال د دسمبر په 28مه نیټه باختر خبري اژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژي د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و چې په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هیوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یوه راپور کې ویلي و افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول 260 میلیونه ډالره د برېښنا په پیرلو لګوي. ډېر ځله په کومو هیوادونو کې چې برېښنا هم مرنه واردېږي، د تخنیکي ستونزو او هلته د برېښنا د کمښت له وجې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي.
اوکراین د اسیرانو تر ټولو د لوی تبادلې د درېمې ورځې لپاره چمتووالی نیسي. وروسته له یوې ساعتي ورځې چې بندیان بیرته خپل هیواد ته راستانه شول. نور جزئیات په دې راپور کې.
کیف د مې په 15مه د مسکو سره د ډلې زی بندیانو د تبادلې د درېمې ورځې لپاره چمتووالی نیسي. روس لغې چې د اوکراین بندیان په روسیه کې له بند څخه راستانه شول، د ملي بیرغ په غوستلو سره د خپلو عزیزانو د خوښۍ اوښ کې بهیدلې. کیف ویلي چې چمتو دی ټول نیول شوي روسان مسکو ته وسپاري، په دې شرط چې مسکو هم ټول اوکراینی بندیان خوشي کړي، ځکه چې د مونږ خپل خلک کور ته راولو د زر په زرو تبادلې هوکړه روانه ده. د مې په 23مه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي کله نو کړه چې پام دې ورځ نور درې سوه و اوکراینیان هیواد ته ستنه شوي. وروسته لاغه چې د مې په 23مه د تبادلې لمړۍ ډله خوشي شوه چې ځینې له 2022 کال راهیسې بندیان و. زیلینسکي په تلګرام کې لیکلي چې یوازې په دې دوه ورځو کې 690 کسان بیرته راواصل شول او زیاته کړه چې دا معامله په ترکیه کې منځګړیتوب شوې ده. هغه زیاته کړه د دې ټولو خلکو څخه 203 د دونسک په سیمه کې نیول شوي چې ډیری په 2020 کال کې نیول شوي وو. نور د خریسون، زیپوروزیا، خارکیف او لوهاسنګ سیمو کې نیول شوي وو. زیلینسکي ول نن د مې 15مه دریم پړاو دی. زموږ دنده دا ده چې په بشپړه توګه ټول هغه کسان چې په روسیه کې بندیان دي بیرته کور ته راولو. زموږ هدف دا ده چې هر یو د روسیې له بند څخه بیرته راستنه کړو. موږ د دې ممکنه کولو لپاره له شریکانو سره خپل تعامل ته دوام ورکوو. د سوپلین میډیا له خوا د اوکراین د جنگي بندیانو د درملنې مرکز څخه پترو یاتینسکو له قول ویل شوی چې کیفتل چمتو دی ټول نیول شوي روسان خوشي کړي او ټول هغه اوکراینیان بیرته کور ته راولي چې د مسکو لخوا نیول شوي دي. یاتینسکو وویل ټول خوشي شوي بندیان خوشبین دي، ډیر کمزوري شوي دي، ډیر کم خواړه ورکړل شوي، خو دا ټول د وخت خبره ده. د روسیې په بند کې له 200 تر 300 کلونو وروسته عادي ژوند ته د راستنېدو لپاره به یوه ستونزمنه پروسه وي. په مسکو کې د دفاع وزارت د مې په 23مه راپور ورکړ چې درې سوه و بندیان روسیې ته راستنې شوی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې دغه سرتیری د محل په بیلاروس کې دي او طبي درملنې لاندې دي. خو په داسې حال کې چې په اوکراین کې کورنیو خپلو عزیزانو ته هرکلی وایي، خو دا هیواد په ورته وخت کې په کیف او نورو ښارونو باندې د روسیې د دوه لویو هوایي بریدونو څخه ځورېده. د دواړو خواوو ترمنځ د زر کسانو تبادله به تر دې دمه تر ټولو لویه تبادله وي چې د پراخ یرغل له پیل راهیسې ترسره کیږي. پخوا ترسره شوې تبادلې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې کوم عملي پرمختګ ان نه دی راوستی. روسیې د اوکراین، امریکا، اروپایي ودونو له خوا د دیرش ورځنی اوربان غوښتنه رد کړې او تر اوسه له استانبول وروسته کومې نوې ناستې ته نیټه نه ده ټاکل شوې.
له خبرونو ور اخوا
په تاسو سال کې چې لوی اختر یې د قربانۍ اختر ته له دوه اونیو کمه موده پاتې ده، د پلازمېنې کابل او د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي د طالبانو له حکومته غواړي چې د څارویو د بیو پورته کېدو له مخه دې ونیسي. دوی به هر کال د لوی اختر پر نږدې کېدو سره د څارویو بیې پورته کېږي، چې یو مهم لامل یې ګاونډي وطنونو په ځانګړي ډول پاکستان ته قاچاق دی.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد شاو دی وایي هر کال د لوی اختر یا قرباني اختر پر رسیدو سره د څارویو بیې لوړیږي. نوموړی وایي سږ کال هم همدا کیسه ده او یو لامل یې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق ګڼي.
پخوا چې و میانه پسونه تقریبا په 9000 افغانۍ په 10000 افغانۍ داسې پیدا کېدل، نو اوس چې دي هغسې میانه پسونه ګران شوي دي، په 2000 څخه تر 14000 پورې 13000 پورې هم رسېږي. د اخترو شپو ته لا همسې ګرانېږي. نو ښه دا دی چې پسونه د قاچاق مخه یې ونیول سي، ځکه پر خلکو به پسونه نه کمیږي. دلې او دلې هم که امکان درلودي نرخ یې کنټرول کړی سي.
لوی اختر یا د قربانی اختر تاله دو اونیو کم موده پاتې ده. د کابل اوسیدونکي ادریس جبران هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرغه ګڼ شمېر کاروباریان د قربانۍ څاروي ګاونډیو هیوادونو ته صادر کوي چې له امله یې د څارویو بیې په داخل کې بې ساري ډول لوړې شوې دي. دا حالت ډېرې کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کوي او د قربانۍ له ستر عبادت څخه بې برخې پاتې کیږي. نو اړوند ادارې ورته جدي پاملرنه وکړي او د دې څارویو له قاچاق څخه مخنیوی وکړي تر څو زموږ او ستاسې ټول هیوادوال د قربانۍ له اجر او ثواب څخه محرومه نه شي.
په دې اړه د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم وپوښت خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تازه کندهار کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست پاکستان ته د سلګونو پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس جمعه د خبرګولي په دوهمه په خپل ویبپاڼه د دغه ریاست د ویان محمد حنیف حقمل په حواله لیکلي دا پسونه چې شمېر یې 1840 ته رسېده د کندهار د معروف او ریګستان ولسوالیو څخه هغه هیواد ته قاچاق کېدل چې مخه یې نیول شوې ده. په خبر کې راغلی چې د یادې پیښې په تړاو څو کسان نیول شوي چې له څېړنو وروسته به یې دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. مخکې ایران ته هم افغانستان نه د څارویو د قاچاق په اړه راپورونه خپاره شوي وو. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت بهر ته د څارویو په قانوني صادراتو بندیز لګولی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې طبیعي پیښو له دې ډلې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو د نورو سکتورونو تر څنګ مالداري هم شدیده زیانمنه کړې. د مالدارانو په ډېر شمېر سره څاروي تلف شوي خو کره شمېر یې نه دی معلوم. خلک وایي دا وضعیت وارد مخه په دغه هیواد کې د څارویو د کمښت لامل شوی او بیې یې لوړې شوې. خو که ګاونډیو هیوادونو ته یې د قاچاق مخه ونه نیول شي نورې به هم لوړې شي.
په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل اداره یا ADSP خبردار ورکوي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د دوامدار حل لارو پرته به دا هیواد له اوږد مهاله بې ثباتۍ سره مخ او په دې هیواد کې به بشري بحران لا نور خراب شي. دغه ادارې په ویلامیه کې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو په ملاتړ ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې له پاکستان څخه راستنېدونکي یو شمېر کورنۍ شکایت کوي چې دوی اوسمهالهیڅ ډول اسانتیاوو پرته ژوند کوي، د سرپناه خوړو او د کار پیدا کولو برخه کې مرسته ته اړتیا لري.
پنځه پنځوس کلن خانولي چې د یو لس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده وایي په وروستیو کې په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوې او اوسمهال له هیڅ ډول اسانتیاو پرته په پروان ولایت کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه اونۍ وړاندې له خپلې کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه وویستل شو. د همدې ولایت په بیان سیمه کې استوګن رباني چې له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې له پاکستانه ډیپورت شوی وایي لا یې هم ژوند په خلوري نه دی ورسیخ شوی. دی وی له پاکستانه ډیپورت شو، دلته مې خپل او د ماشومان راتلونکي ډیر تیار دي. ماشومان مې له خونځیو پاتې دي، زه چې کار ته اړتیا لرم هیڅ کار راته نه پیدا کیږي. اقتصاد مو خراب دی، پیسې نشته چې یا پرې د کار لپاره یو موټر واخلم یا په دکان جوړ کړم. په ډیرو ستونزو سره خپلې ورځې شپې تیرو. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل اداره ADSF خبرداري ورکوي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د دوامدار حل لارو پرته به د هیواد له اوږدمهاله بې ثباتۍ سره مخ او په دې هیواد کې به بشري بحران لا نور خراب شي. د ډنمارک د کډوالو شورا د ژغورنې نړیواله کمیټه او د ناروې د کډوالو شورا د دې پلیټ فارم غړي دي. دغه ادارې د جمعې په ورځ د مې درویشتمه په یوې اعلامیې کې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي افغانستان لا لوړاندې وچکالۍ ځپلی او اقتصادي حالت کمزورې دی او دا چې ستانه شوي کډوال د بېوزلۍ تر څنګ د سختې بېروزګارۍ سره مخ دي او دوی ته باید کاري فرصتونه برابر شي. په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل ادارې او غړو یې په بسپنه ورکوونکو هیوادونو ملي چارواکو او پراختیایي شریکانو غږ کړی چې دا بیرته راستنېدنه د لنډمهاله بحران په توګه نه بلکې د بیرته راستنېدونکو په پالیسیو کې د جوړښتي بدون پتو گوغانی. دوی ټینګار کړی چې دا وضعیت د بیړنۍ ظرفیت آزموینه نه ده بلکې دا دوامداره پایلو د ترلاسه کولو، د انساني وقار، د ساتنې او د افغانانو په راتلونکي کې د پانګونې لپاره د سیاسي هوډ آزموینه ده. په اعلامیه کې راغلي دي له هغه وخت چې پاکستان په جبري ډول د افغان کډوالو د سنولو لړۍ پیل کړې، نږدې 1 میلیون کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې دوی د اقتصادي ناورین، پراخې بېوزلۍ او خوندیتوب ننګونو لاله پخوا ځپلي وو. دغه ادارې ویلي تمه ده چې سږ کال به شاوخوا 6 لک نور کسان افغانستان ته ستانه شي. د اعلامیې په ټکو دغه راز په 2024 کال کې له ایرانه 1 میلیون افغانان خپل هیواد ته ستنېدو ته اړ شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه دوه ورځې مخکې د مې په 22مه د کړکېچ نړیوالې ډلې ICG له اروپایي ټولنې وغوښتي له پاکستانه دا وغواړي چې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او د افغان کډوالو جبري ایستل بند کړي. د یو این ایچ سی آر په راپور کې راغلي وو چې د اپریل لومړۍ نیټې د مې تر 14مې پورې 1,68,200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 15,000 په جبري ډول ایستل شوي دي.
د طالبان حکومت د صنعت او سوداګر وزارت ویلي له روسي سره په خپلو ملي پیسو د سوداګر زو راکړه ورکړو پاړه په خبرو کې پرمختګ کړی. ته د وزارت سرپرست نورالدین عزیزی ریوټرز خبري ژانس ویلي چې د سیمه او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او د غوننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسي او سر مخامخ دي، تخنیکي او تخصصي خبرې دوام لري. جزئیات پر راپور کې
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت وایي د خپلو پولي واحدونو په وسیله د سوداګری سي راکړې ورکړې په اړه چین او روسیې سره په خبرو بوختي. د دغه وزارت سرپرست نور الدین عزیزی په هغه مرکه کې چې رویټرز خبري اژانس سره یې کړې ده او د مې په 28مه نیټه خبره شوې ویلي، په دې برخه کې روسیې سره خبرو کې پرمختګ شوی تر څو د دواړو هیوادونو بانکونه چې تحریمونو سره مخ دي وکولای شي چې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت سوداګری سي راکړې ورکړې په پولو پولی واحدونو تر سره کړی. نوموړي زیاته کړې چې د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او هغه ننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسیه ورسره مخ دي، تخنیکي او تخصصي خبرې دوام لري. د رویټرز راپور په دوام کې د نور الدین عزیزی په حواله راغلی چې افغانستان ورته وړاندیز چین ته هم کړی او په خبره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او د چین سفارت یو ګډ کاري ټیم په دې اړه په خبرو بوخت دی. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت سرپرست ویلي چې روسیې سره په کلینی ډول سوداګریزا راکړه ورکړه شاوخوا 300 میلیونه ډالرو ته رسیږي او له چین سره دا کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالره ده. نوموړي هیله ښودلی چې دا طرحه به د هیواد او خلکو په ګټه تمامه شي. د یادونې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مرکزي بانک د رویټرز پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي اوسنیو شرایطو ته په پام د دې ډول پرېکړو عملي کول ستونزمن ګڼي، خو د دوی په خبره کامل لیشي د افغانستان په اقتصاد به اغیز مثبت وي. لدی دلی اظهار الحق فضلی ازادي رادیو ته وویل،
نو اوسنی شرایط کې چیرې موږ تاسو وګورو د دې عملی کېدل به یو څه ستونزمنی، ځکه دا هسي مخکې چین هم دا هسي کړی دي، هسي اوس هم روان دي او د ترڅنګ روسیه هم هسي کوي. خو چیرې موږ د ډالر په مقابل کې وګورو، اوس مهال دا وادونه د تماده نه دي چې وکړی سي له ډالر سره تقابل وکړي یا د ډالر ځای ونیسي یا هم دوی خپل اثار په نړیواله کچه په اقتصادي راکړه ورکړې سوداګرۍ وکړي، ځکه دا درې وړ هیوادونو د لویدیځ هیوادونو له فشارونو تحریمونو سره مخ دي. نو د درې وړ هیوادونو ترمنځ په کار ده چې بدیل مالیاتي لارې یا ترتیبات باید ونیول شي.
بل اقتصادي کارپوه او مخکې د پوهنتون استاد بشیر دودیال هم ازادي راډیو ته وویل،
که زمونږه پیسہ زمونږه ملي کرنسی د تجارت او ملي تولید د لحاظ او په نړیوالو بازارونو کې زمونږه جنس د صادرات له لحاظ خو پیاوړی پښتوونه ولري او زمونږه که د بانکي انتقال نو ستونزې سره مخ ونه وسو بیا نو ډیره ښه خبره ده چې زمونږ پیسې زمونږ ملي کرنسی د څو هیوادونو دوران ته ولویږي او ورو ورو حتی په نړیوال تجارت کې نړیوال بانکي دوران کې په دې کې اعتبار پیدا کړي. خو په دې شرط چې د دې کامیابیدو لارې چارې وسنجول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو مرستو کمښت افغانستان ته د امریکایي ډالرو د راتګ کچه راټیټه کړې ده. خو له دې سره سره نور الدین عزیزی رویټرز ته ویلي چې د اثارو ثبات او د نړیوالو پانګوالو د راجلبولو په برخه کې د دوی د حکومت هڅې کولی شي په افغانستان کې د ډالرو د کمښت مخنیوی وکړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراخولو خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل پیاوړی کړي، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم د دوی حکومت په رسمي اهمیت نه دی پیژندلی. که هم ځینو هیوادونو لکه قزاقستان، روسیه او چین د طالبانو ډیپلوماټان منلي او خپل استاس یې هم افغانستان ته استولي، خو دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ګڼي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي او د بشر حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې له ترهګریزو ډلو سره اړیکې نه لري، حکومت یې ټولګډونه دی او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خدای دا وي ډیری افغانان او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د ازادي ملما
ازادی ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي. اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن مو په ازادی ملما کې ملما افغان لیکوال، شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلان دی. ځلان صاحب، خبرونه ته ستړي مشي. راځه له دې به پیل کړو. کله چې له افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې، وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیږیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو؟ پاغه وروسته غږیږو.
لبد مغه وایم چې زمونږه زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم. هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو، مونږ هم راغلو. او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو، نو عمل ته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپله کوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ، اووه کلنۍ، اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی، سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو، د خپلوانو کره او په دالارو به مبادیانې لیدلې، پاخه سړکونه به هم لیدل، مکتبونه به هم لیدل، همدا ډول نورې د آبادۍ. او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده، ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و. دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا دو زمونږ تقریبا یو متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي، یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادیږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و، نو سختۍ نه درلودې.
واقعا د کمپ ژوند چې و په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه، بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه یې خپل کړه، خصوصا دغه د دغه نسل چې د تا همزولي دي چې هملته زیږیدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت و هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کېږي څه به نه کېږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې مې یو مکتب وه، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وه، اتمه که نه هم اتمه پورې زما په خیال باندې، هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده و او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و، او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یي کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کومه څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نه و، هغه هم بشپړه کړې وه، نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده. او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخذ کړو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زما کشر ورور مې دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې، هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې، د سیاهي به هم جوړه کړې وه، هغه به هم بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکل شوي وو، هغه به هم ډک کړل، بیا به هم وینځلې، هلته به هم کېښودلې، او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو، او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي. نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا څو مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل. موږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل. لاغی کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست، خو حتی خپل لیک لوست به نه شو کولی، عادي املا او انشا به نه شو لیکلی. استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهی، نو ستونزمنې مرحلې وي. په دغسې حالاتو کې څنګه دی ادبیات او هنر او فرهنگ ومن؟
ان صاحب یو ډیر جالب نقطه و بلم درته وایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه اوسی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما دغه هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو. مونږ یوازې لیکو لوس د پلار نه زده کو، مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستی، ولې مونږ د ابجد حساب یاد کړ. نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی. هغه به چې جمع کړم دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکوم زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ښځیانو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، او همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل. بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته خي. نو په هغه کې به د شعرونو راتلل، مونږ په تختو د شعرونو لیکل، نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یو خبره کیږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ دروخه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنگ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سر و کتاب سره ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله، تاریخ دی سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دی سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکلو خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو. هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زموږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره وو، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوی شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یو اشوک او درې ماشوک او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کم روپو پلس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانې چاپ کتابونه وه واړه واړه، رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساهر ځلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی وو. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېروه، هغه نور هلکان به چې و هغه خبره راغلل، یو ساعت به و بیا به لاړل، بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به ورته ویلې، که دوی به را پیدا کړه، که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې شروع کړل چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډېر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړې دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي، زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات و تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوهی کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډېره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه دربارۍ نظامونه و، د ادبیات لوستل شاعری زده کول او شاعری ور لوستل دا د دربارونو او د اشراف یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کینول یو خاص کسب ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کوم ژبو چې مشهوري شاعری وي هغه پزده کی دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعری څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولا ډیر پاڼې هم ډکی کی هغه به یو رقم وي خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما د ورستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه وربللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنې او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو البته په انګلیسي وو ډېر په زړه پورې وو او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي ژبنی مهارتونه یې لوړ شي او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ. ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي اردو ادبیات باندې حکیمت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاس پرې زیات شي؟
ان څه به د مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تاته دروازې پرانیزي ته څومره مخکزي هغومره تاته دروازې پرانیزي او ستاته لوسم زیتیږي او فکر کې یو تند محسوسه او هغه په سړې کېږي چې د تند می چیرته خوروب کومه لخم مرغه چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن دسه جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه په هغې کې مې دغه واخیست ممبرشپ واخیسته ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو په 300 500 800 نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډیر بد اقتصادي وضعیت نه درلود خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل وګړله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځینه مې ممبر کتاب به مې وړه شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه د استدلال جوګه ومه او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستله، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل که څه هم ځینې اړخونه به ایستوي وو، خو بیا ماته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل، نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وروړه او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوتوکاپیانې، نو بیا هغه ماته وویل چې ځلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانې ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعرې هم کېدلې، مشاعران به هم کېناستل، نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله. خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه، واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې، نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدم، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله همداسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې که هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي، خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوې یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې قراره قراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي، نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي، هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولې ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت ته د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. په همدې هیله د ازادي راډیو د میلما د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو. طاهر ځلاند، افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پرې ونه غږېدو، خیر بیا به پرې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خپرونه تر دې مهاله واورېدله.
زرونا ماتیگی خوب غگوال زرونا های زرونا ماتیگی خوب غگوال زرونا های
زرم داستا خبر غواړي زرم داستا خبر غواړي زرم داستا خبر غواړي لکه دل می غنم غواړي بارانو نه هاي زرنا ماتی کی خو بے غگا والے زرنا ہائے زرنا ماتی کی خو بے غگا والے زرنا ہائے چپکے وہ گورے دسرو بینو دندو نہائے زرنا ماتی گی خو بے غگا والے زرنا ہائے